د ازادي راډیو درنو دوستانو السلام علیکم. د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه پیل شوه. ساعت 2 بجې شوه او زه فرشته جلال زی په یو بل ساعت کې د افغانستان او سیمه پر حالاتو د نن ورځې تازه رپورټونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د امریکا د دفاع وزارت وایي روان کال په دوبی کې د تیر کال په مقایسه په جګړه کې د افغانستان د ملي اردو د عسکرو تلفات 80% زیات شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت خبرداری ورکړی چې چیرې نړیواله ټولنه د 2014 کال څخه وروسته چې په افغانستان کې د نړیوالو پوځي ماموریت پای ته رسیږي، د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره مرستې جاري ونه ساتینو د افغانستان امنیتي ځواکونه د خطر سره مخامخ کېدلی سي. په همدې خبرونه کې به د افغانستان په افغانستان کې د رواني لوی جرګې لپاره په روانو تیاریو باندې هم خبرې کوو. خو اول د ساعت مهم خبرونه معصوم میوند د افغانستان د ساعت مهم کورنی خبرونه وړاندې کوي.
د کډوالو او راستنېدونکو مهاجرینو چارو وزیر وټمنید چې د ولس جرګې له استازیه غونډه خبري علي ووزي. د مشورتي لوی جوړیدونکو جرګې د تیاری کمیسون وایي د رواني اونۍ تر پای به د جرګې د کډونکوونکو لیست بشپړ شي. او د افغانستان د کرنې وزارت وایي چې په بیلابیلو ولایتونو کې 8 سړې خونې جوړوي. پوره خبرونه واوریم. د کډوالو راستنېدونکو مهاجرینو چارو وزیر وټمنید چې د ولستر کې له استازیه غونډه خبري علي ووزي. ولستر کې پر نوموړي تور لګولې چې په اداري فساد کې لاس لري او د کډوالو د ستونزو په حل کې لازم کارونه نه دي کړي. جماهیران وری د ولستر کې عمومي غونډه ته حاضر شوی وو او د جرګې د غړو پښتون ته ځوابونه وویل. خو تر ځواب ویلو وروسته نوموړي وټمنید چې د ټولو جرګې د غړو د باور رای بیرته واخلي. ل امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په اړه د جوړیدونکو مشورتي لوی جرګې د تیاری کمیسون وایي د رواني اونۍ تر پای به د جرګې د غړون کوون کلیست بشپړ شي. د دې کمیسون ویان عبدالخالق حسیني فشی نن ازادي رادیو ته وویل چې د لیست پر جوړولو په چټکۍ سره کار کیږي.
کټګوري او څخه تقریبا 15 کټګوري او کار تکمیل شوې ده. دوه کټګوري پاتې دي هغه به ان شاء الله همدې هفته کې نهایي کیږي. 2500 کسول نهایي لیست د جمهور رئیس لوی مقام ته به ځي.
شغلی پشهی وای دغه لوی جرګه په تلنم میاشتې په ورستۍ ورځ کې جوړ شي چې 2500 کسان پکې ګډون کوي. افغان حکومت وای د دې لوی جرګې د جوړولو هدف د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په اړه ورستۍ پریکړه کول دي. د افغانستان د کرنې وزارت وایي چې په بیلابیلو ولایتونو کې 8 سړې خونې جوړوي چې په یو وخت کې 40,000 ټنه میوه او سبزي پکې ساتل کېدلی شي. د خونې د 28 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت په نږدې 2 کلونو کې جوړیږي چې تړون د کرنې د وزیر محمد آصف رحیمی او د افغان کولینګ شرکت ترمنځ لاسلیک شو. د کرنې وزارت معلوماتو لمخې دا سړې خونې په کابل، کندهار، هرات، ننګرهار، کندوز او بلخ ولایتونو کې جوړیږي. دولتي چارواکي وایي چې د دې سړو خونو په جوړېدو سره به بهر ته د افغانستان د صادراتو اندازه ډیره کی. او د افغانستان د دفاع وزارت د هغه برتانوي سرتیر د محاکمه کولو هرکلی وکړ چې د یو نه پیژندل سوی و زخمی وسلوال په قتل مجرم پیژندل سوی دی. دا ول ځل دی چې د برتانیې یو عسكر د افغانستان په جګړه کې په داسې تور محاکمه او بیا مجرم پیژندل کیږي. د افغانستان د دفاع وزارت نن په یو خبر پاڼه کې وویل چې پر مجرمینو د قانون عملي کول د خلکو د ډاډ سبب کیږي. دا د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه جنګال کو زی وړاندې کوي.
د ایران د اټومي پروګرام په اړه د اندېښنو لري کولو په مقصد خبرې نن د درې مورځې لپاره په جنیوا کې روانې دي. په لومړي سر کې ټاکل شوی و چې د ایران او د شپږو نړیوالو طاقتونو متحده ایالاتو، روسیې، فرانسې، برېټانیا، چین او جرمني استازي به د دوه ورځو لپاره خبرې کوي. خو د پرمختګونو د علامو د راڅرګندېدو له وجې دا خبرې وغځېدلې. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لوران فابیوس نن خبریالانو ته وویل کومې معاملې ته د رسېدو ډاډ نشته. د وویل فرانسې د معاملې لومړنۍ مسوده تایید نه کړه او دغه راز د اسرائیلو اندېښنې هم باید په نظر کې ونیول شي. معاملې ته د رسېدو د هیلو په رڼا کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د جمعې په ورځ جنیوا ته ورسېده او دغه راز د برېټانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو هم په خبرو کې ګډون وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل له جان کیری او د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو د پالیسۍ له مشر کاترین اشن سره د 5 ساعتونو خبرې ګټورې وې، خو یوې معاملې ته د رسېدو لپاره زیات کار لا پاتې دی. تمه ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی هم نن د جنیوا په خبرو کې برخه واخلي. لویدیځو چارواکو ویلي که چیرې تهران د خپل اټومي پروګرام د پرمختګ د بندولو لپاره څرګند ګامونه پورته کړي، د نړۍ شپږ طاقتونه چمتو دي چې پر ایران باندې بندیزونه راکم کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د جمعې په ورځ وویل ځینې مهمې خلاوې باید چې ډکې شي.
I want to emphasize there are still some very important
زه وړم په دې خبرې ټینګار وکړم چې ځینې ډېرې مهمې مسلې تر اوسه نه حل پاتې دي. دا مهمه ده چې دا مسلې باید په سم او جدي ډول حل شي. زه وړم ټینګار وکړم چې دا مهال کوم تړون نشته، خو د امنیت شورا پنځه غړي هیوادونه ور باندې سخت کار کوي. یو مسله د ایرانی هیئت د یو غړي لخوا په ډاګه شوې ده. مجید تکروانچی د ایران مهر خبری آژانس ته وویل د هرې معاملې په لومړي قدم کې باید ایران پر تیلو او بانکونو باندې لګول شوي بندیزونه لرې شي. د اسرائیلو په جنوا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د یوې معاملې د رامنځته کېدو له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. د سوریې مخالفان نن جرګه کیږي او د سولې په نړیوال کانفرانس کې د ګډون یا نه ګډون په اړه به پریکړه وکړي. تمه ده چې د سوریې ملي ائتلاف د ترکیې په استانبول ښار کې لک تر لګه د دوه ورځو لپاره غونډه وکړي. په جنوا کې د سولې د نړیوال پلان شوي کانفرانس هدف د سوریې د دوه کلنې کورنۍ جګړې ختمول او د یو انتقالي حکومت رامنځته کول په ګوته شوي. په استانبول کې د سوریې د مخالفانو له غونډې څخه یوه ورځ مخکې په سوریه کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر رابرټ فورډ د سوریې د ملي ائتلاف له مشرانو سره وکتل او هغوی په کانفرانس کې ګډون ته وهڅول، خو په ائتلاف کې شامل مخالفان وایي دوی د ګډون په اړه قطعي ژمنه نشي کولای. د سوریې په ملي ائتلاف کې شامل زیات شمېر کسان په هغو خبرو کې له ګډون سره مخالفت کوي چې د بشار الاسد د رژیم استازي پکې برخه ولري. د ملګرو ملتونو مؤسسو اعلان کړی چې له 100 میلیونو زیات ماشومان به په سوریه او ګاونډیو هیوادو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزڼ پر ضد واکسین شي. په دې سیمه کې له 400 کالو وروسته دغه وژونکې ناروغي بیا راڅرګنده شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستې صندوق د جمعې پر ورځ وویل د پولیو پر ضد پراخ واکسینول یوه اونۍ وروسته له هغې په منځني ختیځ کې پیل شو چې د دغې ناروغۍ پیښې په ماشومانو کې وموندل شوې. نړیوال روغتیایي سازمان د سوریې په شمال کې د پولیو یا ماشومانو د ګوزڼ 10 پیښې تایید کړې دي. او د سوریې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف به نن په مسکو کې د هالند د بهرنیو چارو وزیر فرانس تیمرمان سره خبرې وکړي او دا په داسې حال کې ده چې د روسیې لخوا د زرغونې سولې د فعالانو د بندیانولو پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی. روسیې د جمعې په ورځ پر هالند انتقاد وکړ او تورن یې کړ چې د سپتمبر په 14مه په آرکتیک کې د روسیې د تیلو د استخراج په تاسیساتو کې د 150 فعالانو مخه نه وه نیولې. دا فعالان په روسیه کې بندیان دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي هالند ځکه مقصر ده چې د زرغونې سولې د فعالانو کښتۍ په امستردام کې راجستر شوې وه. تاسو مهم نړیوال خبرونه
صد دوه بجه و ته د قسم د ازادي راډیو ده. د ازادي راډیو درنو دوستانو په دې خبرونه کې بواوري چې د امریکا د دفاع وزارت وایي د روان کال په دوبی کې د تیر کال په مقایسه په جګړه کې د افغانستان د ملي اردو د عسکرو تلفات 80% زیات شوی دي، خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت دا خبر رد کړی. د افغانستان د ملي دفاع د وزارت د چارواکو څرګندونې په همدې خبرونه کې درته خبرو. په همدې خبرونه کې بواوري چې د رواني لوی جرګې لپاره تیاریانې تر کومه ځایه رسیدلې دي.
د نږدې ورځو کې به دقیق تاریخ د لویې جرګې مشخص شي. خو دومره درته ویلی شم چې د افغانستان مشورتي لویې جرګه به د عقرب د میاشتې په اوان
په دې خبرونه کې به په نړیوالو مسایلو کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په جنیوا کې د روانو مذاکرو له جریانه خبر سي. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي موافقه لا نه ده سوې.
issues on the table that are unresolved
ba de khbarawana ki ba da nur reportun tar sang da tandi changi unis program ham awrazalaisi د د امریکا د دفاع وزارت وایي د روان کال په دوبی کې د تیر کال په مقایسه په جګړه کې د افغانستان د ملي اردو د عسکرو تلفات 80% زیات شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت ویلي چې سره له دې چې د افغانستان د ملي اردو زیات عسکر سږ کال په جګړه کې وژل شوي، د ملي اردو ځواکونو دا ثابته کړې چې د هغو ارزښتونو او د هغو پرمختګونو ساتنه کولی سي چې په تېرو 12 کلونو کې په افغانستان کې رامنځته شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي افغان لوري په داسې حال کې خپل قابلیت ثابت کړی چې د ناټو ځواکونه اوس په بشپړ ډول د جګړې د اول خط څخه وتلي دي. د امریکا د دفاع وزارت خبرداری ورکړی چې که چیرې نړیواله ټولنه د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره مرستې جاري ونه ساتي، نو د 2014 کال په پای کې به په افغانستان کې د نړیوالو د پوځي ماموریت د پای ته رسېدو څخه وروسته افغان ځواکونه د جدي خطر سره مخامخ سي. د امریکا د دفاع وزارت دغه څرګندونې به اول واورو او بیا به ورسو چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت څه وایي. احمد شیبر د امریکا د دفاع د وزارت د دغه رپورټ نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزارت کانګرس ته د جمعې په ورځ د افغانستان په اړه یو راپور وړاندې کړ. په دې راپور کې د روان کال په ترڅ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو د تلفاتو په اړه معلومات راغونډ شوي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي د هغو افغان امنیتي ځواکونو شمیر چې په تېر اوړي کې له طالبانو سره په جګړې کې وژل شوي دي د تیر کال اوړي په پرتله 80% زیات دي. د افغان ځواکونو د تلفاتو سربیره د امریکا دفاع وزارت وایي د افغانستان د ملي پوځ ځواکونه سره لدی چې د ناټو ځواکونه د جګړې د لومړی کرښې وتلي دي، دا وړتیا لري چې د تیرو 12 کلونو په ترڅ کې چې هغه مثبت کارونه په افغانستان کې شوي دي د هغو ساتنه وکړي. د امریکا دفاع وزارت همدارس خبرداري ورکړ چې د 2014 کال تر پای په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پوځي ماموریت لپاره تر رسیدو وروسته که بیا هم نړیواله ټولنه د افغان ځواکونو ملاتړ ونه کړي، دغه ځواکونه بل خطر سره مخامخ شي. د امریکا دفاع وزارت زیاتوي چې د روان کال اپریل میاشتې تر سپتمبر پورې د امریکایي ځواکونو او د هغوی د متحدانو نظامی تلفات 80% کې راکم شوي دي. دا راپور په داس وخت کې خبريږي چې تمه د راتلونکو اونۍ په کابل کې مشورتي لوی جرګه جوړ شي او په دې جرګه کې د کابل او واشنگتن ترمنځ پر امنیتي او دفاعي تړون خبري وشي. کچرته لوی جرګه او تر هغه وروسته د افغانستان ملي شورا موافقه وکړي چې د امریکا سره د امنیتي او دفاعي همکاریو تړون وشي، نو امریکا به تر 2014 کال وروسته له افغان ځواکونو سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د امریکا د دفاع وزارت پر راپور کې د طالبانو په اړه ویل شوی دی چې هغه تیر اوړی هم د تیرو درو کلونو په څیر خپل هڅو ته دوام ورکړ او په لری پروتو سیمو کې خپل نفوذ وساته چې بیا یې لدی ځایونو پر شاري سیمو د بریدونو هڅه وکړي. که څه هم د امریکا له اټکل سره سم په افغانستان کې د القاعده غړي اوس خورا لږ دي، خو د امریکا د دفاع وزارت پر راپور کې ویل شوی دی چې په تیرو شپږو میاشتو کې د القاعده په لسکونو کسان د تروریزم ضد عملیاتو په ترڅ کې په افغانستان کې وژل شوی دي. په راپور کې دا خبره هم شوې ده چې پر طالبانو او نورو ترورستانو د نه موافقیت یو اصلي راز د پاکستان په خاوره کې د پناه ځایونو دی چې دوی هلته تښتي او پناه وړي.
و موردل چې د امریکا د دفاع وزارت د دغه هیواد کانګرس ته پرون یو رپورت وړاندې کړ. په دغه رپورت کې په ځانګړي ډول د افغانستان د ملي اردو د تلفاتو زیاتېدو ته اشاره کړې وه. د افغانستان د دفاع وزارت دغه رپورت رد کړی. د دې وزارت چارواکو نن ازادي راډیو ته ویلي چې د افغان ځواکونو تلفات زیات سوي، خو په هومره اندازه نه دي چې پینټاګون په خپل رپورت کې ویلي دي. د ازادي راډیو خبريال نسیم شفق په کابل کې د دفاع وزارت د چارواکو سره خبري کړې ده. اوس سره د ټلیفون په لاين کې دی. شفق، د افغانستان د دفاع وزارت نور څه وویل؟
سلام. د وسلوالو مخالفانو د فعالیتونو ډیروالی، د امنیتي مسؤلیتونو د سلرم پړاو ترسره کیدل او په خپلواک ډول د پوځي عملیاتو ترسره کول د افغانستان دفاع وزارت د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتوالي مهم علتونه بولي. د دې وزارت چارواکي دا مني چې د تیر کال په مقایسه سږ کال د افغان ځواکونو په تلفاتو کې نسبی زیاتوالی راغلی، خو دوی دقیقه شمیره نه څرګندوي. د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونو د بهرنیو ځواکونو تشډکه کړي او په ډیرو سیمو کې په یوازې توګه د وسلوالو مخالفانو د پرمختګ مخه نیولی. دای د امریکا د دفاع وزارت هغه راپور ردوي چې وایي سکال د افغان ځواکونو تلفات 80% زیات شوی دي.
موږ د تاییدو چې د تیر کال په نسبت باندې نسبی سکال زموږ تلفات ډیر دي، مګر 80% نه دي او هغه ملتونه لري. دوښمن مخالفینو کوښښ کاوه چې سکال کوم ولسوالۍ، کوم ولایت او ځینې سیمې لاس راوړي. دا وې سمو فقط لاسونه دراوړي، یلته مده چې زمونږ خپل ځواکونه د دې توان درلوده او لري چې د خپل هیواد نه دفاع وکړي، مستقلانه عملیات وکړي.
ښاغلی وزیری وویل چې دا مهال افغان ځواکونه د بهرنیو ځواکونو له مرستې پرته پلانونه جوړوي او د افغان ځواکونو عملیات همدا اوس د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې روان دي. پینټاګون یا د امریکا دفاع وزارت په یو راپور کې چې کانګرس ته یې وړاندې کړی د جمعې په ورځ ویلي چې سږکال په اوړي کې د تیر کال د اوړي په مقایسه د افغان ځواکونو تلفات 80% زیات شوي دي. د امریکا دفاع وزارت همداراز ویلي چې د 2013 میلادي کال له اپریل څخه تر سپتمبر میاشته پورې د امریکایي او د هغو د متحدو ځواکونو تلفات د تیر کال د همدې مودې په پرتله 80% کم شوي دي. په عین حال کې د پوځي چارو څېړونکي وایي چې په تیرو څو نو کې امریکا او ناتو افغان ځواکونو ته هغه پوځي تجهیزات او امکانات برابر نکړل چې ورته اړتیا و. جنرال عتیق الله امرخیل هم دې مسلې ته په اشاره وایي چې دا او ځینې نورې نیمګړتیاوې د افغان ځواکونو د تلفاتو د ډېرېدو مهم علتونه دي.
افغانستان په اردو کې ګورو د دوی تخنیک ډېر ضعیف ده، هوایي قوت نه لري، دوی په خپل ټټر باندې دفاع کوي په حقیقت، او د دوی ابتکارات د لسو مینو په باره کې چې په سړک کې په لاره کې ښودل کېږي، دښمن ځانمرګي بریدونه کوي، عبدالعزیز کله کله عملیاتونه چې کوي په حقیقت کې ابتکار د دښمن په لاس کې. قصور د بهرنیانو زیاتره ده نسبت موږ ته.
وسلوالو طالبانو د روان المریز کال په سر کې د خالد بن ولید په نوم عملیات پیل کړل. د دې عملیاتو په ترڅ کې هغوی د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې انتحاري او وسلوالي حمله او د ماينونو خخول زیات کړل. د پوځي چارو سړونکو وایي کچېرې افغان ځواکونو ته امریکا او ناتو لازم پوځي تجهیزات ورنکړي او د افغانستان هوایي ځواک پیاوړی نکړي نو خایي چې راتلونکي کال د دوی تلفات نور هم زیات شي. دوی ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه باید له افغانستان څخه د بهرنۍ ځواکونو لوټلو مخکې د دې هواد امنیتی او دفاعي ځواکونه په پخو و دروي ترڅو د دوی په خبره په کم تلفاتو ل خپل هواد څخه دفاع وکړي شي. نسیم شفق، ازادي رادیو، کابل.
اوریدونکو تاسو ته نسیم شفق پر رپورټ کوي چې د افغانستان د دفاع وزارت د امریکا د دفاع وزارت هغه رپورټ رات کړ چې وایي د افغانستان د ملي اردو د عسکرو تلفات په روان دوبي کې 80% زیات شوی دی. د افغانستان د دفاع وزارت دغه څرګندونو د لا زیاتو جزئیاتو د لوستلو لپاره تاسو زموږ ویب سټ ته ورسئ، www.azadiradio.com. تاسو کولی شئ چې دلته د نن ورځې نور مهم مطالب هم ولولئ او د خپل دوستانو سره شریک کړئ.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
ټاکل شوی ده چې په راتلونکو څو ورځو کې په افغانستان کې لویه جرګه وسی او د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون پر څرنګوالي باندې خبري پیل کړي. د دغې لویې جرګې د تیاری کمیسون وایي چې د جرګې د کډونوالو لیست یې لا تر اوسه نه دی بشپړ کړی، خو دوی وایي چې په نږدې راتلونکي کې به دغه لیست برابر شي او جمهور رئیس ته به واستول شي. د دغه کمیسون غړي او ویاند عبدالخالق حسینی پشایی نن ازادي رادیو ته وویل چې د دوی کارونه په جدیت روان دي، خو تر اوسه دوی نه دي توانیدلي چې د لوی جرګې د جوړېدو لپاره یو دقیقه نیټه وټاکي. له شاغلی حسینی سره اسد الله الدین مرکه کړې ده او په پیل کې پوښتنه ځنې کړې ده چې د جرګې لست به څو وخت بشپړ شي.
مونږ د اولس کټګوریو څخه تقریبا 15 کټګوریو کار تکمیل شوی دی. دوه کټګوري پاتې دي، هغه به ان شاء الله همدې هفته کې نهایي کیږي. او د اولس کټګوریو 2500 کسو نهایي لیست به د جمهور رئیس لوی مقام ته به ځي. هغوی به دغه امضا کوي او بیا مونږ کله چې دقیقا تاریخ تثبیت شو میلمانه به کابل ته راغوښتل کیږي.
ستونزه څه ده چې تر اوسه د لویې جرګې دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې؟
زه فکر کوم چې همدې باندې بحث روان دی. ډېر نږدې ورځو کې به دقیق تاریخ د لویې جرګې مشخص شي. خو دومره درته ویل شم چې د افغانستان مشورتي لویې جرګه به عقرب د میاشتې په اواخرو کې دایر شي.
داسې راپورونه شته چې لویه جرګه پریکړه شوې چې د نومبر په 14 او د عقرب په 15 نیټه جوړه سي. تاسو دا راپورونه تاییدوئ؟
تر اوسه پورې د مشورتي لوی جرګې جوړون کې او چمتو کون کې کمیسیون تر اوسه پورې هیڅ نو فیصله نه کړې. دا خبره د تایید وړ نه ده. هر وخت مشخص تاریخ اعلان شو زه ستاسو خدمت ته دا مشخص تاریخ وایم.
دا کوم کسان چې تاسو په لیست کې ځای کړی دا څنګه انتخاب شوی، لکه کوم معیارونه کار اخیستل شوی دی، که په دې اړه لږ وضاحت ورکړئ.
موږ پنځه کټګوري هغه کټګوري غنه چې هغه تثبیت کټګوري غنه چې هغه کې کم کاست ناراضي هغه مثلا د افغانستان پارلمان یا ملي شورا دی دوم څلور د شکه والی صاحبان دي دریم د علما او شورا دي څلورم د چمتووالی د کمیسیون یو د شکه دي او پنځم د جمهوری ریاست هغه کاندیدان دي چې اخريني لیست راوځي دغه پنځه کټګوري ثابت دي نور دولس کټګوري آغا چې جمالیلونو مایبین دي حقوق دانان دي سرشناس خوځونه دي د پانتون استادان دي مدني ټولنه ده
حسیني سب انتقاد هم په همدې برخه دی ویل کیږي چې د جرګې ګډونوال به تر ډیره د خلکو واقعي نمائندگان نه وي څه د استاسو جواب دی انتقادونو ته
زاده شاه د حکومتي جرګه نه ده بلکې د خلکو ولس جرګه ده هر کټګوري چې موږ راغواړو هغه کټګوري په خپل منځ کې رایګیری کوي مثلا د هر واحد ادارې د افغانستان موږ یو کس راوولو هر واحد ادارې خپل منځ کې شوراګانې لري شوراګانې سره کینی یو کس موږ ته معرفي کوي لکه معلولینو معیبینو کټګوري ده لکه د سرشناس خوځو کټګوري ده لکه د حقوق دانانو کټګوري ده ټول حقوق دانان چې ثبت او راجستر دي د خپل منځ کې سره کینی دغه ټول کټګوري غن خپل منځ کې رایګری کې دوی موږ ته اشخاص افراد معرفي کوي نه د حکومت لخوا نه فرمایي
حسیني صاحب ورسته پښتنه داسې مطرح کوم چې د میلمنو در اتاګ لپاره همداشان د دوی د لوجستیکی خدماتو لپاره اساس چمتووالی څنګه روان ده
دولس ګونی کمیټه چې هغه صحی کمیټه دغه د شفاتو کمیټه دغه د عائشې کمیټه دغه د امنیت کمیټه او مختلفو کمیټه په دې برخه کې کار کوي په بیړ سره کارونه روان دي ان شاء الله ډیر ان قریب کارونه به زموږ تکمیل شي او میلمنو به کابل ته راوغوښتل شي
په افغانستان کې پر روانو څو ورځو کې لویه جرګه کېږي د مشورتي لویې جرګې د میلمنو لیست لا تر اوسه نه دی وروستی سوی تر څو جمهور رئیس ته واستول سي او د جرګې دقیقه نیټه لا تر اوسه نه ده معلومه تاسې د مشورتي لویې جرګې د جوړولو د کمیسون د غړي او ویاند عبدالخالق حسیني پشای سره د ازادي راډیو خبري واورېده
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وا در شری
په حنا
زمو یم په مرتب کې د باران لپاره باندې نشتم په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
د ایران د اټومي پروګرام په اړه به یو رپورټ راوخلو د نړیوالو رپورټونو په پیل کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو بحثونو نن د دریمې ورځې لپاره هم روان دي د ایران او ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 دایمي غړو او جرمني استازي په جنیوا کې په دې خبرو کې ګډون لري د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي د امریکا له بهرنیو چارو وزیر او د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر کاترین اشتن سره د خبري غټوري وي خو یې روغې ته رسیدو لپاره لا هم ډیر کارونه په مخ کې پراته دي نن به د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم په دغه غونډه کې د ګډون لپاره جنیوا ته ورسیږي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د نړۍ یو شمیر مقتدر او هیوادونو لوړ رتبه ډیپلوماټان پرون لا جنیوا ته ورسیدل څو د تهران د اټومي لانجې د حل لپاره پروان بحث کې برخه واخلي د اروپایي اتحادیه د بهرنیو پالیسي د مشر دفتر پرون وویل چې په خبرو کې پرمختګ شوی او دوی د رښتینو پرمختګونو لپاره په شدت کار کوي رپورټونه وايي د نړۍ د شپږو مقتدر او هیوادو او ایران ترمنځ د وېدا سي موافقې امکان باندې خبري کېږي چې پر اساس به ایران د اقتصادي بندیزونو د یو برخې د کمیدو په بدل کې خپل لانجمن اټومي پروګرام تر یو حده محدود کړي په جنیوا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې د 15 جمعیو یعنی امریکا چین روسیه فرانسې بریتانیا او جرمني استازي ګډون لري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون جنیوا ته د رسیدو سره سم د جرمني فرانسې او بریتانیا د بهرنیو چارو د وزیرانو سره هم ولیدل کیری وویل تر اوسه کومه ځانګړي موافقه نه ده سوی او پر مهمو مسایلو لا هم اختلافات شته د وی وایز غوړم ټینګار وکړم چې لا هم ډیر مهم مسایل ست چې نه دی حل سوی او دغه مسایل په سم او بشپړ ډول حل ډیر مهم دی زه غوړم دا ټینګار وکړم چې تر دغه شیبه هیڅ موافقه نه لسوي خو د 15 جمعیو استاذي په شدت په کار لګیا دي د جرمني د امریکا د بارنوی چار وزیر جان کیری جنیوا ته ترتګ مخکې په اسرائیل کې وو او د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره یې وکتل د اسرائیل صدر اعظم پرون په شدت د داسې موافقه سره خپل مخالفت اعلان کړ چې پر اساس یې پر ایران لګیدلی اقتصادي بندیزونه نرمیدلای سي نتانیاهو وویل
سو ایران got the deal of the century.
د وای په دې ډول ایران د دغه سلیزي یاد دی قرن غوره ګټه او نړیوالې ټولنې بده معاملې وکړه. دغه ډیره بده معاملې ده او اسرایلی په بشپړ ډول ردوي. سما د نظر سره د سیمې نور خلک هم حتی که خپل نظر په عام محضر کې نه څرګندوي موافق دي. اسرایل د داسې موافقې منلو ته اړ نه دی او د ځان او د خپلو خلکو د دفاع لپاره به هر هڅه وکړي. د بنیامین نتنیاهو د خبرو پړه د اروپای اتحادیه د بهرنی پالیسی د مشر ویان مایکل مان پرون د ازادي رادیو د خبريال د پښتنې په جواب کې ډیره تبصره ونکړه. د روسیې خبري اژانسونو پرون د اعلان کړی و چې د بهرنی چار وزیر سرګی لاوروف نن جنیوا ته ځي او په دوه خبرو کې به برخه واخلي. لاوروف مخکې ویلي و چې شپږ قدرتونه او ایران پر یو داسې کاري چوکاټ چې د تهران اټومي لانجه حل کړي موافقه کولای سي. په عین حال کې ویل سوي دي چې د اټومي انرژي د نړیوالې څارنې د ادارې مشر یوکی امانو سبا د دوشنبه په ورځ تهران ته ځي. د به هلته د ایرانی چارواکو سره پر همدې مسله خبري کوي.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
نړیوال څیړونکي وایي داسې اسناد نشته چې ثابت کړي چې په چیلي کې د اګوستو پینشه رژیم د لاتین امریکا ډېر پیژندل سوی شاعر پابلو نیرودا ته زهر ورکړی وو. نیرودا د چیلي اوندده په مرکې د پینشه د رژیم د لاسترلودلو د ثابتولو لپاره په څیړنو کې نړیوالو او د چیلي پلټونکو برخه درلوده. دوی پرون د چیلي په مرکز سانتیاګو کې په یو ګډ رپورټ کې وویل د نیرودا د مړینې په اړه په څیړنو کې د کیمیاوي موادو د استفادې هیڅ اثر نه دی موندل سوی. پابلو نیرودا په چیلي کې د 1903 میلادي کال تر کودتا لنډ وخت وروسته مړ سو. نیرودا د سانتیاګو په یو پوځي روغتون کې بستر وو او د تر مړینې وروسته ډاکټرانو وویل چې هغه د مثانې سرطان درلود. خو داسې ګمانونه کېدل چې شاید د پینوشه رژیم هغه ته زهر ورکړی وو. د پابلو نیرودا د جسد بقایا د روان کال د اپریل په میاشت کې د څیړنې لپاره راوېستل سول او بلاخره پرون په یو رپورټ کې وویل سول چې دته زهر نو ورکړ سي. په یو ورته مسله باندې خو یو بل رپورټ د فلسطینیانو د پخواني مشر یاسر عرفات میرمن وایي په سویس کې د عدلی تب تحقیقاتو څرګنده کړه چې د دې خاوند یاسر عرفات په 2004 میلادي کال کې د پولونیوم په نوم رادیو اکټیو مواد چې مطلق زهر مرتویل کیږي ورکړل سوی دي او د یاسر عرفات د مړینې دلیل یې زهر بللی دي. د عرفات میرمن وایي د دې خاوند دغه مواد وژلې دي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه په یو ځانګړي رپورت کې د پولونیوم په نوم د رادیو اکټیو موادو پر څرنګوالي باندې خبری کړی دی. احمد تکل دغه رپورت لوستې دی او جزئیات وړاندې کوي.
پولونیم له یورانیم څخه لاسته راځي چې د ایزوتوپ پولونیم 211 په نوم باندې سخت رادیو اکټیو تشعشعات لري او د مثبت چارج لرونکو الفا ذرې ترې خپریږي. پولونیم تر هغه وخت چې د انسان له وجود څخه لري وي ډیر لږ خطر لري، ځکه خپریدونکو الفا ذرې له 2 سانتي مترو زیات وړاندې نشتلای او د پوستکي له لارې وجود ته نشي ننوتای. خو پولونیم کو خوړل شي یا وڅخل شي حتی که اندازې ډیر لږ هم وي وجود سخت زیانمنوي او قطعی مړینه باعث کیږي. دا ماده د 19 پیړۍ په پای کې د فرانسوي ساينس پوه ماري کوري لخوا کشف شو او نوم یې د ماري کوري د اصلي ټاټوبي پولند له لاتین باندې پولونیا څخه اخیستل شوی. د مادې تول مطلق زهر وای. د پخوانی شوروي اتحاد د استخباراتي ادارې کی جی بی پخوانی افسر اولیګ ګاردیافسکی چې د سړې جګړې په کلونو کې د شوروي او برتانیا ډبل جاسوس وای چې پلونیم د وژنې لپاره یو مطلوبه وسله ده، ځکه نتیجه یې قطعي ده.
پلونیم از ا پرفیکټ پویزن، اټ کیلز
پلانیم یو مطلق زهر دی، قطعا او بلا شک وجل کوي او که کار تری واخستل شي نو نتیجه په سلو کې سل قطعی ده. پلانیم نه یوازې دا چې یو قطعی زهر دی، بلکې په وجود کې تشخیص هم د ډاکترانو لپاره ستونزمن کار دی، مګر دا چې ډاکتران د انسان په وجود کې د هغه له موجودیت څخه خبر وي. پلانیم د نورو رادیو اکټیو موادو برعکس په هغه وسایلو کې ځان نه خېی چې د رادیو اکټیو وسایلو د کشف لپاره جوړ شوی، ځکه خبرېدونکو الفا ذرې حتی د کاغذ له یوې پاڼې څخه هم نشي تیرېدای، خو یو نه خې دی ویښتانو تلل دي. دا ماده په کریستال پودر او حتی په بوتلونو کې په اوبلنه باندې لیکدول کېدای شي. لدې ماده څخه لدې مخکې هم د مشهورو کسانو د وژنې په مقصد کار اخیستل شوی چې یو مثال د روسي د استخباراتو د پخوانی مامور الکساندر لیتویننکو وژنه ده. لیتویننکو چې د روسي پر ولسمشر ولادیمیر پوتین له سختو انتقادونو وروسته په برتانیا کې پناه اخیستې وه، د 2008 کال په نومبر میاشت کې د همدې موادو په وسیله ووژل شو. برتانوي څارن ولان وایي لیتویننکو ته لمړینې درې اونۍ مخکې په هغه هوټل کې چې دی پکې دیره و په ساړه چای کې پولونیم ورکړل شوی و.
تاسو کولای شئ چې د دغه ټولو مطالبو د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاین ته ورسئ، www.azadiradio.com. تاسو کولای شئ چې پر فیسبوک هم ازادي رادیو پیدا کړئ او د ورځې په زړه پورې مطالب د خپلو دوستانو سره شریک کړئ او پر ټویټر هم د ازادي رادیو سته. اوس به د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز جانا قال کوزای وړاندې کړئ.
کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر د ولسی جرګې په استیزاهی غونډه کې وکیلانو ته قانع کوونکي ځوابونه ورکړل او پر خپل دندې پاتې شو. له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په اړه د جوړیدونکو مشورتي لوی جرګې د تاریخ کمیسیون وایي د روانې اونۍ تر پایه به د جرګې د ګډون کوونکو لیست بشپړ شي. د افغانستان د کرنې وزارت وایي په بیلابیل ولایتونو کې 8 داسې سړې خونې جوړوي چې په یو وخت کې 40 زره ټنه میوه او سبزي پکې ساتل کېدای شي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د اندېښنو لري کولو په مقصد خبرې نن د دریم ورځ لپاره په جنوا کې روان دي. په لومړي سر کې ټاکل شوی و چې د ایران او د شپږو نړیوالو طاقتونو متحده ایالاتو، روسیې، فرانسې، برېټانیا، چین او جرمني استازي به د دوه ورځو لپاره خبرې کوي، خو د پرمختګونو د علامو د راڅرګندېدو له وجې دا خبرې وغځېدلې. د سوري مخالفانو نن جرګه کې او د سولې په نړیوال کانفرنس کې د ګډون یا نه ګډون په اړه به پریکړه وکړي. د ملګرو ملتونو مؤسسو اعلان کړی چې له 60 میلیونو زیات ماشومان به په سوریا او ګاونډیو هیوادونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزړن پر ضد واکسین شي. او د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف بنن په مسکو کې د هالند د بهرنیو چارو وزیر فرانس تیمرمان سره خبرې وکړي او دا په تاسې حال کړی چې د روسي له خوا د زرغونې سولې د فعالانو د بندیدو په سر د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی.
ازادي راډیو درنو دوستانو، ورسته په خبرونه کې تاندې څنګه پروګرام لرو او د ساينس او ټکنالوژي پروګرام هم خبرو، خو تر هغه مخکې یو بل رپورت. په ملي شورا کې د زابل استازي وایي کچيري امنیت شونې سيده د غولایت لو اکثریت بد انتخاباتو په پروسه کې د برخي خستل څخه محروم سي. د زابل مرکز قلعه نږدې پروند ماين په 14 کې د شوزو کوچنيانو په ګډون اته تنو وژل شو. په مشرانو جرګه کې د شکایتونو دوریدو د کمیسون مشر زلمی زابلي پرون ازادي راډیو ته وویل دا سويره د چډیر خلک شاید وسوالو مخالفینو د حملو د ډاره حتی درایو کارتونه وانخلي.
یو هغه زابلیان چې هغه په داسې ولسوالۍ کې دي چې زابل ته مې زیري یا په خپل زابل په مرکز کې دي چې هغه تر امنیتي چتر لاندې هغه په پار صورت هغو ټولو کارتونو اخیستي دي انتخابات تر اماده دي. ولې داسې په کلیو بانډو کې موږ وینو په لرې ولسوالۍ کې وینو د هغو د انتخاباتو نه امکانات شته او نه که موږ ووایو هلته به انتخابات کېږي دا موږ درواغ وایو. دا به د خلکو په سترګو کې په موږ خاري ورچو او موږ نه غواړو چې خپل خلک خطا کړو.
شغلی زابلی د افغانستان پر مرکزی حکومت شغل وکړ چې په امنیت ټینګ کړي تر څو د رای ورکولو په شرایطو برابر خلک په دغه پروسه کې په ازادي ګډون وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د روانې دوشنبه تر ورځې په یعنی دوه ورځې نورې به هم د دوی سیاري یا ګرځند ډلې د رایو د کارتونو د ویشلو لپاره لري پروتو ولسوالیو او کلیو ته ځي. په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو یا فیفا چارواکو پرون اندیښنه څرګنده کړه چې په لری پروتو سیمو کې زیاتو خلکو د رایو کارتونه نه دی اخیستي. په افغانستان کې به د عمل په میاشت کې د جمهوریت ریاست او د ولایتي شوراګانو انتخابات وسی.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي رادیو درنو دوستانو پر درې بجو به د ازادي په ترشنه اسمان لاندې پروګرام ولرو او په دغه پروګرام کې پر کوم مسایلو باندې خبرې کیږي تاسو په خبرونو کې کچېره د ازادي رادیو واوري د دې خبره خبر سي او کته سي د ازادي رادیو واوري نن به د پروګرام لپاره د ټلیفون شمیره هم درته اعلان سي او تاسو به وکولای سي چې پروګرام ته ټلیفونونه راوکړي او په پروګرام کې خپلې پوښتنې مطرح کړي په دې خبرونه کې دوه نور پروګرامونه لرو ساينس او ټکنالوژي او تاندي څنګه
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
نن په دې لړۍ کې په دوه موضوعاتو خبرې کوو مریخ ته د هند لوري د سفینې د استولو او ویډیوي لوبې ویډیو گیم د لوبي ځل لپاره په 1920 میلادي کال توماس ټی ګولسمیت او استل ریمن جوړ کړ. د هغه وخت ویډیو گیم دومره ساده و چې له نننیو ویډیو گیمونو سره بالکل د پرتلې وړ نه دی. په حقیقت کې په نیویمه میلادي لسیزه کې د ویډیو گیم چټکه وده پیل شوه او نن سبا د ویډیو گیمونو ګرافیک او د صحنې جوړېدا له حقيقي یا رښتیانیو عکسونو سره ډېر توپیر نه لري او د سینمایي افکتونو په هنر کې د حقیقت او تخیل ترمنځ پولې یو مخ ړنګ شوې دي. په رښتینې ژوند او د انسان په خیال کې د سی برخه شای اوس نوی پاتې چې د هغه په اړه ویډیو گیم نوی جوړ شوی او لیدونکو ونه لري. خو په دې منځ کې جنگي ویډیو گیمونه د دې لپاره چې زیات مینوال لري په یو داسې تجارت بدل شوی چې میلیارډونه ډالر پکې ښکته پورته کیږي. په نړۍ کې په میلیونونو ځوانان زلمکي او حتی زاړه دا ډول ویډیوي لوبې کوي. خو آیا جنگي ویډیو گیمونه په رښتیا نه یو جنگونو کې د عسکرو په جنگي شیوي اغیز کولای شي؟ د مشهورو جنگي ویډیو گیمونو او جنگي جرمونو ترمنځ څه ارتباط شته؟ کال آف ډیوټي او ماډرن وارفیر تر ټولو مشهور جنگي ویډیو گیمونه دي چې لوبغاړي په کې په ورته شرایطو له یو بل سره جنگي شي. دا جنگي گیمونه د رښتیني یو جنگي شرایطو په الهام جوړ شوی دي. د جنگي ویډیو گیمونو لوبغاړي د یو کلی د یو مخ ویجاړولو د ملکی خلکو د وشلو او داسې نورو رانونکو کارونو پریکړه کولای او عملي کولای شي. دا ټول کارونه که پرېشتنی ژوند کې وشي جنگي جرمونه ګڼل کیږي. اوس د سره صلیب نړیوالې کمیټې په دې اړه بحثونه پیل کړي. استدلال کوي چې دا ډول لوبي کېدای شي انسانان په رښتیني یو جګړو کې عملی کړي او دا ډول لوبي پر انسان بی اخیزی نه دي. د دې کمیټې په باور دا ډول لوبي د انسانانو وژنه عادي کوي. له همدې کبله دا کمیټه وایي چې د ویډیو گیمونو لپاره دی هم قوانین وضع شي او هغه لوبي یا گیمونه دی منه شي چې په حقيقي جنگونو کې د بشري حقوقو سرغړونه او جنایت ګڼل کیږي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې یو چارواکی فرانسوا چاوت په دې اړه وایي
We know that military also when they are entertaining themselves are also playing
زموږ هدف یوازې ملکیان نه دي چې ویډیوي لوبي کوي. موږ په هیڅ پوزیان هم د ساتيري لپاره ویډیوي لوبي کوي. موږ غواړو چې د ویډیو گیمونو لاري هغو پوزیانو او کسانو ته پیغام واسطو چې د جګړو پریکړه کوي. د جنگي ویډیو گیمونو جوړونکو شرکتونو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. په پراکې د جنگي ویډیو گیمونو د جوړونکو شرکت بوهیمیا انټراکټیو رئیس مارک سپینل له سره صلیب سره دا خبره نه مني. دی وایي
دیز گیمز ار یوزد بای مینی ډیفرنٹ ملټری اورګانایزیشنز
له دغه ویډیو گیمونو څخه په امریکا، استرالیا، بریتانیا او تقریبا د ناتو په ټولو غړو هیوادونو کې پوځیان کار اخلي، ځکه چې دوی ته څرګنده شوی دی چې له دغه لوبو څخه د خپل کسانو د روزلو لپاره په خورا ښه ډول استفاده کولای شي. خو د همدغه شرکت د هنري تولیداتو مسؤل بیا د سره صلیب د نظر هرکلی کوي. وایي د نړیوالو بشري حقوقو په اړه مشوره ویډیو گیمونه لارښوې چیرونه هند فضا ته سفینه واستوله. دا سفینه چې د بنگال په خلیج کې له یو مرکزه وتغول شوه په لسو میاشتو کې مریخ ته رسیږي، البته که کومه ستونزه په لاره ورته پیښ نشي. په هند کې په دې اړه ډېر بحثونه شوي. ځینو یې له استولو سره مخالفت کړی او ویلي دي چې دا پیسې به په هند کې د بېوزلۍ په ختمولو لګولې وي. خو د هند فضايي تحقیقاتو اداره وایي چې په دې سفینې 3 اویا میلیون ډالر لګښ شوی او ګټه زیاته ده. هند غواړي چې خپل سیال چین ته وشي چې په دې برخه کې ترې کم نه دی. چین تر دې پخوا مریخ ته د سفینې د استولو هڅه کړې وه خو بریالی شوی نه و. د هند فضايي تحقیقاتو د ادارې یو غړي ګورد هن مهتا وویل امریکایانو، اروپایانو او روسانو د مریخ د ماموریت لپاره للویو ستور بیړیو او راکټونو کار اخیستی، خو هند د دې هدف لپاره له داسې وړې وسیلې کار اخیستی چې عموما د قطبونو په ټیټو مدارونو کې د کوچنیو سپوږمکیو د تنظیمولو لپاره ورڅخه استفاده کیږي. د هند فضايي تحقیقاتي ادارې تر اوسه پورې فضا ته 15 سپوږمکۍ استولي او غواړي چې لاس نورې هم ولېږي. د امریکا فضايي تحقیقاتي اداره ناسا هم د هند له فضايي ماموریت سره مرسته کوي. هند له 1980 لسیزې فضايي څېړنې پیل کړي او په اویایمه لسیزه کې 2 سپوږمکۍ د ځان او 40 نورو هیوادونو لپاره فضا ته استولې دي. مریخ د شمسی منظومې څلورم ستوری دی چې تر مځکې په پراخ یا اوږد مدار کې خو په لږ سرعت حرکت کوي. مریخ د مځکې د 1500 ورځو په ترس کې للمر راڅرخي. د مریخ په لږ شپه ورځ د مځکې تر شپې ورځې یو څه اوږده ده.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا.
نسی دا ازادي رادیو خبرونه اوري. دا ازادي رادیو په پوره 3 بجې باندې د تشنا اسمانلاندې پروګرام لري. په دغه پروګرام کې چې 2 ساعته دی، په اول کې په دې باندې خبري کوي چې د افغانستان د وروز د کړو وزارت څه کال د کانکور د ازموین لپاره څه تیاری نیولې ده، او د افغانستان په هنتونو په پراتلونکو تعلیمي کال کې د څومره نوې محصلینو د جذب امکان ولري، څنګه کې دایسي چې هغه شکایتونه د منځ ولر سي چې هر کال په کانکور کې د درغلیو څخه کېږي، او دا چې د افغانستان د لوړو د تحصیلاتو په وزارت کې په دې برخه کې ډیر کار نه دی سوی. که تاسو د پوهنتون محصلین یاست یا غواړئ چې پوهنتون ته داخل شئ، نو دغه اوس یو وخت دی چې تاسو ازادي راډیو ته ټلیفونونه راوکړئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ. البته د دریو بجو سره سم د پروګرام په دوهم ساعت کې به په دې خبرې کوو چې په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان د نوي مشر ټاکل کېدل به د افغانستان او پاکستان پر حالاتو څه اغیز ولري. پاکستانی طالبانو روانونی د حکیم الله مسعود وژل کېدو وروسته خپل نوی مشر ملا فضل الله ټاکلی دی. دا به د افغانستان پر حالاتو په ځانګړي ډول څه اغیز ولري. که تاسو په دې مسله باندې علاقه مندي لرئ، تاسو بیا هم کولی شئ چې رادیو ته ټلیفون راوکړئ، خو په پوره 3 بجې. اوس د تاندې څنګه پروګرام لرو.
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفاق.
السلام علیکم همزولو، زه نورګل شفاق یم. مونوګراف څه شی دی دوستانو؟ څنګه او د چا لخوا لیکل کیږي؟ ځینې محصلان یې د لیکلو پر مهال له کومو ستونزو سره مخ شوي؟ د پوهنتون اداره د دوی ستونزو د هواري لپاره څه کوي؟ په نننۍ تاندې څنګه کې مو دا موضوع د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې له ځینو محصلانو او استادانو سره شریکه کړي. مونوګراف هغه تحقیقي لیکنه ده چې محصلان د فراغت پر مهال په خپل څانګه کې په یو اړوند موضوع لیکي. مونوګرافونه معمولا تر مقالو اوږده او تر کتابونو واړه وي، او په یو واحد موضوع داسې لیکل کیږي چې موضوع پکې بشپړ او نتیجې ته رسیدلې وي. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې ځوان استاد اجمل خکلی وایي چې مونوګراف که یو خوا د یو محصل ارزونه ده چې په خپل 4 کلنه تحصیلي دوره کې څومره څه زده کړي، نو بل خوا د د سند اخیستلو لپاره هم یو حتمی شرط بلل کیږي. د زیاتوي
ته چې سند اخلي اساس یې د نمرې دي چې تا باید درس ویلی وي او مونوګراف دی، دا حتمی ده کنه، ځکه چې یوازې په درس باندې کار نه کیږي، باید دغه درس یو نتیجه یو پایله هم موجوده وي، هغه تحقیق په شکل وي، هغه د اثر په شکل، دا نه چھوڑ دی کنه یو ډول دغه د درس د مطالعه.
استاد کولای وای هم زولو چې زیاتره محصلانو ته په څلورم یعنی په ورستی کال مونوګراف وریاد شي، خو ښه دا ده چې له لومړي کال یې په فکر کې واوسي. د مونوګراف لیکلو لپاره یو محصل باید څه وکړي؟ دا پوښتنه هم کولای ځوابوي.
او اول نه باید دا فکر ورسره وي چې زه به مونوګراف لیکم، خو دومره ده چې باید ادارې ته ووایي چې ما د موضوع د خپل مونوګراف لپاره انتخاب کړی دی او په دغه باندې کار کوم. نو چې څو ته فارغېږي تر هغه وخته کېدی شي ستا مونوګراف مکمل وي. عموما زیاتره محصل کله چې څلورم ټولګي ته راشي نو دا دغه ورسره جیت شي کنه، دا احساس. نو بیا بس محصل په خپل موضوع په باره کې له استاد سره غږېږي چې زه دا موضوع اخلم، بیا بورډ ته مثلا چې تاریخ کې هغه کې مشخصېږي چې زما لارښود استاد دا دی. د ادبي تحقیق یو اساس انګیزه ده. مثلا رحمان بابا رښتیم تصوفي شاعر دی کنه، نو فرضیه د تحقیق اساس ګڼل کیږي او دغه فرضیه له یو انګیزې نه پیدا کیږي، له مطالعې نه پیدا کیږي، له بحثونو نه پیدا کیږي. او فرضیه د مخې بیا مثلا ته د هغې اوټلاین یا فرض جوړې، فرضیه خو اثبات غواړي کنه، باید ته دلایل ولري. نو دغه د دلایلو د شنلو یا د دغه دلایلو د راوړاندې کولو او د دغه فرضیه د تحلیل لپاره باید فهرست ورته جوړ کړي، او دغه فهرست لپاره بیا ته بیلابیل آثار راټولې، بیلابیل ماخذونه به راټولې. په دغه ماخذونو کې به ستا فکر هم شامل وي، داسې نه چې ته مثلا یوازې راوی روایتونه کې، کتابونو کې به بیا نقد کې چې مثلا کوم کتاب زما په درد خوري، کوم کتاب زما په درد نه خوري. نو چې کله ماخذونه راټول شو، هغه وروسته بیا د فهرست له مخې په خپل لیکنه باندې شروع کړي.
د محصلانو لزړه یو لا خبر دی چې د مونوګراف لیکلو پر مهال زړونه د ویخته همره نریشي. د غوڅو ګلمنو محصلانو ته غوښ شي چې په بیا بیا یې موضوعګانی رد شي او لار تری ورک شي.
کرام الله اسرار، کابل پونتون د جواب ادبیات پونځي د پښتو څنګه محصل. مونوګراف ته مې دوه درې موضوعګانی ټاکلې وي، ابا د مرغه د استادان د خونه رد شولې. په دې خبره چې یو ویل چې دا نارځي چې په دې باندې کار وکي، ځینې موضوعګانی داسې وي چې په دې کار ډیر شوي. نو ان تر دې چې څلور موضوعګانی رد شي، په پنځمه موضوع کې زبر یاله چې خپل موضوع انتخاب کړم، کار وکوم.
حسن الله همت يم د مونوګراف موضوع مې مخکې یو موضوع ټاکلې و، بیا هغه استاد وې چې د ماده پر ډېر دلچسپ نه ده، کار چې ماده پر دلچسپ و خو نه موضوع و، نو هغه بیا ما ورته وې چې خیر دې دا موضوع باندې نه، په موضوع باندې کار وکوم. اوس موضوع ټاکلې ده
ورم نصر احمد، دلته د موضوع د پاره کوم خاص معیار موجود نه دی. تر ټولو غټ مشکل دا دی چې فرض مثال یو موضوع باندې کې دي چې کار شوی خو کم شوی، یا هغه چې تړل شوی، یا دا سړی د خپل موضوع نه سم راوتلی نه، هغه خپل هدف ته رسیدلی نه، نو کې دي چې یو بل مسله ور باندې بل وخت کې اداغینه روستا کارو کی هغه د فکر کې چې موضوع باندې کارو شي، بس نور اړتیا نشي خپل خو خوندې داسې موضوعګان ورکی او کوم مسل نور باندې مجبور دي چې کارو.
علم علم شي، عرفان شي، د خوګې منې داستان شي، د حکمت برکت داسې خل شي ودان شي.
ملګرو د ماسلانو ترمنځ یوې پیغلي واسيله بیان بیا له هغه درې کسیزې کمیټې ګیله لرله چې د ماسلانو موضوع په بیلابیلو دلیلونو رد
موضوعات
چې لادریو مشرانو استادانو جوړ شوی. استاد محمد اجان حقپال وایي چې د دوی لپاره نوې موضوع نه، بلکې د محصل د قابلیت پیژندل مهم دي چې د مونوګراف په لیکلو کې ورڅرګندېږي. خو دی وایي ښایي د دې لپاره زړې موضوعګانې رد شي او له دوی سره لږ سختي وشي چې استادان غواړي پښتو ادب ته نوې مطالب ورزیات شي. دی زیاتوي
مونوګراف د دې نوم نه داسې ښکاري چې د یو ګراف په حد کې ده، هغه نوې موضوع داسې نوښت لري یا کره موضوعی. زه فکر کوم دغه غوښتنه په دغه سطحه کې له محصل نه بېځایه توقع ده. د هر محصل یا محصلې چې په کومه برخه کې توانایي زیاته وي، مونوګراف باید په هغه ځای کې ورته تعین شي، فقط د مطالبو د وډون لپاره چې څنګه ترتیب کړي. دغه ضروري کار ده چې دا د لیکوالۍ اول قدم دی چې د عملي میدان ته راوځي. نو هغه سره ډېره سختي په کار نه ده، خو یو ځای نیم ځای چې دوی دغه چې نو استادان ورته همدا خبره په مخ کې وګورئ چې دا خو لیکل شوی او دا نه دی لیکل شوی، دا پلانې شوی، دا رسانه شوی. زه باور لرم هغوی غواړي چې نوي مطالب را پیدا شي.
دوستانو، ضیاءالاسلام شیرانی هم د نوموړي پوهنځي د څلورم کال محصل دی. دی بیا له دې کمیټې په دې ځورېږي چې موضوع او لارښود استاد د په خوښه نه بلکې د کمیټې په خوښه ورته ټاکل کیږي. هغه وایي
نور کله به محصل حق درلود چې لارښود استاد هم ځان په خپل وټاکي، موضوع هم ځان په خپل وټاکي. اوس د ادارې له خوا نه د درې کسیزه کمیټه ورته جوړ شوې ده څنګه کې چې موضوع مغه درته ټاکي لارښود استاد هم. زه مثلا یو موضوع کې معلومات لرم یا هغه مواد مې پلاس کړي، شوق مې دی یا مغه خوښه ده، زه غواړم په غو کې خپل مونوګراف موضوع واخلم، مګم دی هغه ردوي. یعنی د دې په خوښه به زه موضوع ټاکم، هم به لارښود استاد ټاکم چې دوی راته وایي زه بغه لیکم، یعنی مونوګراف زما نه شو دی.
استاد اجمل خولي بیا د موضوع انتخاب د محصل حق بولي هم زول، خو دا مانی چې د مونوګراف موضوع د درې کسیز بورډ لخوا ارزول کیږي.
اوس خو پښتو څنګه کې بورډ جوړ شوی دی، درې استادان یې ټاکلي دي چې دا مونوګرافونو موضوعات ارزوي کنه سیړي، چې مثلا دا موضوع تکراری خو نه ده، مثلا په ټولنې په فرهنګ باندې اوس زیاتونه کولی شي کنه. او بیا څنګه امیرم دغه موارد یې ګوري. لومړی حق چې دغه محصل خپل دی، یو موضوع به داسې انتخابي چې هغه به تکراری نه وي، هغه به د لزوق سره سم وي، هغه به نوی اړخونه لري. نو بیا موضوع په خپل محصل انتخابي او غیر وروسته بیا بورډ به یو ځل یې ارزوي.
ملګرو، د ضیاءالاسلام شیرانی په څیر ځینو محصلانو یادې کمیټې ته پاریزه کې د یو استاد نوم لیکلې، خو لارښوونه ورته یو بل استاد کوي، ځکه له ځینو ځوانو او تکړه استادانو دا حق اخیستل شوی چې د یو محصل لارښود استاد واوسي. شیرانی وای
سکل د ستونزې پیدا سوې د ادارې لخوانه، دی وای چې تاسو نسې کولی چې د پوهندوی رتبه ونه لري، دغونه ټیټی رتبه ولا سره تاسو مونوګراف نسې اخیستی. دلته موږ پښتو څنګه کې ډیر لایق لایق استادان لرو چې که رتبه ته ونه ګورو شاید هغه ډیر لیاقت نظر هغه کسان ته چې لوړه رتبه لري خو دی هغه بند کړي دي. مثلا ما اوس غوښتل یو استاد نه غواړم نن درته واخلم راهنما استاد وټاکم، متاسفانه دغه رتبه دوی څه معیار ټاکلې دی لغونه ټیټه وه، دوی را سره ونه منله. هغه زما په زړه و زما مونوګراف د راهنما برخه کې ته معلومات زیات درلودل، اوس هم راهنمایي هغه استاد راته کړی، مګم په مونوګراف عریضه کې ما د بل استاد نوم لیکلی دی.
خو استاد حق پال وای دوستانو چې ځینې لایق استادان له دې امره مستثنا دي، خو زیاتوي چې د پوهیالي، پوهنیار او پوهنمل رتبه والا په خپل لا شاګردان دي، ځکه نشي کولای چې د یو محصل لارښود استاد واوسي.
دا خبره تر دې حد سم ده، دا بیا داسې نه چې کېدای شي استثنایی، مثلا یو څوک لایق دی لیکوالی توان لري، خدا خو به نادر وی کنه، نو ځکه هغه لپاره اختصاص دانسته چې دغه څه سره یې کوي. هغه رتبه چې د استاذي رتبه ده، هغه استاذ کولی شي چې لارښوونه وکړي. مثلا اوس یو څوک دی ابتدا کې نه وای، هغه پوهیالی دی، هغه په خپل شاګرد دی، بیا پوهنیار دی، بیا پوهنمل دی، دا درې کسه له اسیستانتان دي دی یو استاد. خو ځینې استادان چې ټیټه رتبه لري هم لارښود دی، نو هغه استثنایی غوندې هغه هم کولی شي کنه. دا جواز سوچ استاد نشي درې رتبو چې لوړ لړ بیا ته د استاد حیثیت پیدا کوي.
راځي دوستانو، د دغه محصلانو د زړه خواله هم واورو چې وای د مونوګراف لیکلو لپاره ډیر وخت د معلوماتو او ماخذونو په پیدا کولو تیریږي، خو اخر یې هم وخت ضایع شي او هم څه په لاس ورنشي.
مصطفی باور دی لبد مرغه دلته په ادبیاتو پانځي کې دغه سی کتاب نشته دی چې ته په څېړنه کې تی ګټه واخلي. مثلا زما خپل موضوع د ابهام او شاعری، په ابهام او شاعری کې زه چې په خپل کتابخانه کې ګورم مونږ داسې یو کتاب نه لرو چې د هغې لپاره مونږ یا ماخذ واخلو یا ته اقتباس وکړو یا پنیټ کې وګورو. پنیټ کې هیڅ داسې مسله نشته.
مواد می ډیر په مشکل پیدا کیږي. افغانستان کې خو کتابونه به هیڅ نشته، مجبور لپی خبره له نور ځایونه. څو کتابونه می له اردو او انګلیسي نه پیدا کړی، لمړی به ژباړم وروسته بلاغي بیا ځ خپل موضوع کوم. زما نوم مرزیه ده، زما د مونوګراف موضوع ده په خزینه لاندو کیسو کې د خزو د ژوند انعکاس. اول خو انټرنیټ سایټو ته کې نستم، په سایټونو کې څه هم نه و. لاره کتابونه پسې وګرځیدم، کابل کې می هم داسې کتاب پیدا نه کړ چې په دې برخه کې کوم څه پکې مواد نه پیدا کیږي. زه خپل ډیر زیات په سرګرد نم سپرون تلې عمله اکاډمۍ ته لاله سوبجو سیولاړه ماته ریوي بجې پوری بل اخرغه خلمات بریالي سماده د کبره مساری و د کیسولو لنډه کیسو ټول غراته پیدا کی.
استاد حقپال هم وای دوستانو چې د کتابونو او د معلوماتو د پیدا کولو په برخه کې لستونزو سره مخ دي.
دا سوند په خپل ځای ده چې مون د کتابونو له کمی سره مخامخ یو، او مون دلته په موجوده وخت کې د ژبو ادبات په اندی د پښتو په څنګه کې یو کتابخانګي لري چې هغه کتابونه چې زیاتره هغه اوس ډیر درد بخور په اصطلاح نه دي. ښه خبره دا ده چې د چا هم څه په وخت کې پوره وي په دغه جهت کې زموږ سره همکاري وکړي.
د مونوګراف لیکلو په برخه کې یو بل جدي ستونزه د تیارو لیکل شویو مونوګرافونو خرڅول دي.
بس یوازې د لیکونکي نوم بدلول دی او بس. دا شکایت هم دوستانو ځینو محصلانو درلود. تاسو ورته غوښ شئ
زیات خلک چې دی بلته پوینتون کې نور پوینتون کې پیسې مونږ مونوګرافونه اخلي د دې نه ویسه بل پوینتون ته ویسي زر 2000 افغانۍ په ور کې مال ته وساسه وساس خبر نه ویری دغه موضوع نه چې یا دا موضوع کابل پوینتون کې کار شوی دی یا په هرات پوینتون کې کار شوی یا په ننګرهار فل ځان نه پازوي.
د دې مشکل د مخنیوي په اړه می هم له استاد محمد اجان حق پاله وپوښتل. هغه ویل
داسې مسائل هم شته چې ماته په خپل هم معلوم دي. دا یوازې دلته نه د پښتو په څانګه کې دغه د کابل پوهنتون دانو خو سکه د کابل پوهنتون په ټولو پوهنځیو او د هغو په څانګو کې داسې کارونه هم شوي چې صرف عنوان یې بدل کړی نور هماغه شی پکې اچولی دا کېږي. خو دلته موږ یو سیستم داسې عیار کړی چې درې کسه استادان هیئت دي. هغه درې واړه دلته یو وارې تثبیتوو، موضوع هم ټاکو، لارښود هم ټاکو، ځکه چې د لارښود استاد نظر لاندې هغه لیکي نو هغه پوهېږي چې دا موضوع لیکل شوی نه ده لیکل شوی څنګه چل دی. هغه څه خو جال په هر ځای کې او په هر شکل کې تیرېدی شي، مګر هغه واضح معلومیږي ځکه چې دا شاګرد لیکل څه قسم کوي او هغه لیکل څه قسم دي. هغه شاګرد له سیرې قوارې نه معلومي چې هغه دا کار کوی شي کېږي په منځ کې نیمدا هم تیر شي.
خو همزولو استاد اجمل ښکلی بیا وایي چې د دې مشکل مخنیوی تر هغه ناممکن دی چې د افغانستان د ټولو پوهنتونونو ترمنځ یوه همغږي او یو میکانیزم نوي رامنځته شوی دی. همداراز په دې برخه کې اخلاقي ژمنتیا هم ضروري بولي.
مونوګرافونو بورډ خو بزا په پښتو څنګه کې چې کوم په کابل پوهنتون کې کوم مونوګرافونه په دې وروستیو کلونو کې چاپ شوي دي د هغې لیست به وي ورسره، مثلا هغې له مخې به دا ګوري چې دا مونوګراف دغه شوی که نه. خو نو بهر نه خو چې راځي د هغې مطالعه خو ورسره نه وي، د هغې باره کې خو ما ورسره معلومات نه چې دا موضوع تکراري ده که نه. دغه د دغې مخې نیوی ډېر مشکل کار دی. عموما په افغانستان کې په پوهنتونونو کې د مونوګرافونو د تاریخ داسې یو میکانیزم نشته چې دغه مونوګرافونه ثبت کړي او چې یو څوک یو مونوګراف لیکي هغه ورته معلوم شي چې دا تکراري دی که نه. نو مثلا په همدې خاطر باندې د بېلابېلو پوهنتونونو مثلا یو څوک ننګرهار پوهنتون نه کابل پوهنتون نه فارغي ګرځي د یو بل پوهنتون نه مونوګراف راوړي په هغې باندې سند اخلي تر څو پورې چې یو ډول یو هماهنګي نه وي جوړه شوې د بېلابېلو پوهنتونونو د بېلابېلو پوهنځیو ترمنځ. دغه یو سیستم نه جوړ شوی نو تر هغې پورې دغه کړاو به وي. خو بیا هم سړی چورلټه مخه نشي نیولی ځکه چې کېدای شي یو بل څوک وي هغه تیار مونوګرافونه لیکلي وي، یعنې په خپله محصل نه وي لیکلي. نو دا خو یو ډول په کار ده چې اخلاقي ژمنتیا وي دوی سره چې دا مونوګراف باید زه په خپله ولیکم ځکه چې زه باید وښیم چې زما یو څه زده کړي دي په پښتو څنګه.
دی وایي چې که څوک تیار یا د بل چا لخوا په لیکل شوي مونوګراف سند اخلي نو خپل وجدان ته به تر اخره ملامت وي، خو که په خپل یې ولیکي نو استاد خوله وای
سوګي په پیسو اخلي یو دغه به ور سره رواني استراب ور سره مل وی کنه. او سوګي چې خپل ولي کې هغه به ډول اطمینان احساسي کنه، یعنی رواني اطمینان به احساسي چې ما له خپل هیواد سره له خپل ژبه سره مې خیانت ونه کړ، له خپل مسلک سره مې ونه کړ، له خدای سره مې خیانت ونه کړ. نورې ګټې دي، مثلا مانوي ګټې ده چې فرهنګ باندې یو زیاتونه ده. فرهنګ خو هم دغه شانتي معلومات له مخې غني کیږي، همدارنګ د خپل د لیکوالۍ په تمرین کې له سره مرسته کوي. کدا خو مونوګرافي لیکلې وي دا به چاپ شي د حیثیت د پاره خدای چې په ادبي دنیا کې بدا یو شخصیت دی حیثیت خاون شي کنه. او هغه چا چې په پیسو اخیستې وی هغه بیا نه چاپولې شي عملند ته په لیکوالۍ کې کوم ګټه نشي رسولې، ولکه غلای چې کړی وي بس.
خملګرو دا یو محصل مونوګراف د ټاکلې کمیټه او د لارښود استاد له تایید وروسته بشپړیږي او لیکوال محصل د سند حقدار بلل کیږي. په پای کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې د ورستي کال محصل مرزي له ټولو لیکوالانو، شاعرانو او څېړونکو یو غوښتنه کړي. تاسی واورې چې څه وایي؟
دغه د کتابونو چاپول خواګر چې ډیر هم دي میخي زیاتې خدای داده چې کتابونه چاپ سي. خو زما خواهش دا چې کله دې دغه برخه کې سیړنه کوي یو څه مواد انټرنیټ ته پورته کوي، سایټونو ته پورته کوي. استاد غزنفر په ویغونډه کې ویل چې کچیر د کتابونو د چاپولو په ځای کتابونه انټرنیټي شي، کتابونه سایټو ته وسپارل شي، دا به ډیره کوي.
څنګه څنګه په همدې ځای پای ته رسیدي. پاک کلام
باران میں بزڑ خو خو بنے دل راغلے لکھ باران میں بزڑ خو خو بنے دل راغلے عمر دیر دے ہم دا موسم یاد آو لے راغلے عمر دے
ډیر دې هم دا اوس می یاد اول راغلې لکه باران می پسړ خو خو ورې دا نراغلې باران میں پسڑ خوب خوب وری دل راغ لے خبگان وخی شب گرٹو بشوراتو